السلام علیکم. ساعت په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سولې. تاسې د ازادۍ راډیو اوري. روانه خبرونه ما قسیم سولمل چمتو کړې ده او د عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه، خبرونه او نور خبري مطالب لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا خبرونه هم له یاده مباسي. خو تر هغه مخکې په خبري برخه کې اوري چې چین له افغان حکومت سره د تلاشۍ او د غرض د پلټنې ځینې وسایل مرسته کړې ده. نور موضوعات هم څېړي، خو لومړی خبرونه لرو. د افغانستان مهم خبرونه له اجمل تورمن څخه اوري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کنفرانس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنې چې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې په وارسا کنفرانس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي دي عملي کړي. او د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلاف د دوی د تروریستي ګټو په خاطر دی او افغان امنیتي ځواکونه به د دې دواړو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کنفرانس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. لار څخه په دې اړه په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر تیره ورځ هیواته تر راستنېدلو دمخه د کوروشیال ولسمشر سره کتلي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک شوی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غنی دغه شان د وارسا کنفرانس په څنډه کې د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره هم کتلي او د بیلابیلو مسایلو پر سر یې سره خبرې کړي دي. د ناټو سره مشریزه د پولند پلازمینه وارسا کې د جولای د میاشتې په اتمه او نهمه نیټه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره د خپل مرستو ژمنې تاسیس کړي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنې چې د اصلاحاتو د راوستلو په برخه کې په وارسا کنفرانس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي دي عملي کړي. د جرګې لومړي مرستیال فرهاد سخی د نن ورځې په عمومي غونډه کې له افغانستان سره د ناټو ژمنې مهم وګڼلې او ټینګار وکړ چې افغان حکومت هم باید په خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي د وارسا کنفرانس د افغانستان لپاره لاسته راوړنو ډک وبلو ویل چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه د دوی د ژمنو د عملي کېدلو په برخه کې ملاتړ کوي. او د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو د وروستۍ خبر پاڼې په اړه ویلي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلاف د دوی د تروریستي ګټو په خاطر دی او افغان امنیتي ځواکونه به د دې دواړو ډلو په وړاندې مبارزه کوي. د دفاع وزارت مرستیال وایي محمد راد منش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل مخالفین چې په هر ځای کې د هیواد د نام نه کولو مخه ونیسي د افغانستان ځوان ځواکونو لخوا به وسپل شي. خغلی رادمنش وویل چې د یادو ډلو د ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې عملیات روان دي. وسلوالو طالبانو په دې وروستیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داعش ډله د ننګرهار ولایت په یو شمېر سرحدي سیمو کې فعالیت لري چې دوی به په وړاندې مبارزه وکړي. دا ورته د مهاله د افغانستان کورنۍ خبرونه، بهرنۍ خبرونه تر لږ ځنډ وروسته زموږ همکار څخه واورئ.
عراقی ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سختريزي ډلې یو مهمه هوایی اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو له لوري د قیاره شارګي د هوایی اډې نیول د موصول د شمالي شار د نیولو لوري ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل وی پاڼه کې د قیاره د هوایی اډې نیونه د موصول د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصول پر اوسیدونکو ژغ کړی چې د خپلو سیمو د ازادۍ لپاره چمتو سي. موصول د عراق دویم ستر شار دی. دا شار په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سختريزو لاسته ولوید. د عراق حکومت روسه پورې نه دی ویلي چې د موصول د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ. وروسته له هغې چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ سو، ښاغلي اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړ. په پام کې د امریکا ولسمشر نن په مادرید کې د هسپانیا له پاچا شپږم فیلیپ او صدر اعظم ماریانا راخوی سره وګوري او د هسپانیا په جنوب کې به د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې تم سي. د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په دالاس کې پر پولیسو د حمله له کبله تصمیم ونیو چې هسپانیا ته خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړي. باراک اوباما چې تر دې مخکې د پولانډ په پلازمینه وارسا کې وو، د ناټو د سرمشریزي پر مهال یو کانفرنس کې له امریکایانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د اعمالو په وړاندې یو موټی وي او پرې نږدې چې د یو څو کسانو اعمال د ټولو د کړنو تعریفونکي وي. د پنځمه پورس 25 کلن میکا جانسن په دالاس کې په یو حمله کې 15 پولیسان ووژل. د اروپا د فوټبال اتلوالیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کېږي چې 15,000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې ګزمه وکړي وروسته له هغې چې په 13 نومبر میاشت کې په یو لړ بریدونو کې په فرانسه کې 130 کسان ووژل سول. د فرانسې پولیس او سرتیری له هغې راهیسې په ګزمه بوخت دي. د فرانسې او پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې به د افغانستان پر وخت د شپې پر 11:30 بجو د اروپایي اتلولیو په پایلوب کې سره مخامخ سي. ویل کېږي چې یوازې د ایفل برج په شاوخوا کې به 95,000 تنه د فرانسې او پرتګال پایلوبه په ژوندۍ بڼه وګوري. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ترنبول وایي د ده محافظه کار ائتلافي حکومت د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره انتخابات وګټل. په دغه هیواد کې د اتو ورځو مخکې ملي انتخاباتو رای شمیرنه اوس هم روانه ده. ترنبول وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپله ماتې ومنله. ترنبول چې د لیبرال ګوند مشر دی د هغه محافظه کار ائتلاف رهبري کوي چې د حکومت د تشکیل لپاره باید د 17 جرګې د 150 سیټونو له جملې لږ تر لږه 6 سیټونه وګټي. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې محافظه کار ائتلاف تر اوسه 6 سیټونه، کارګر ګوند 9 او نورو کوچنیو ګوندونو یا هم خپلواکو کاندیدانو 15 سیټونه خپل کړي دي. د پاتې رای شمیرل 2 ورځې نور وخت هم نیسي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مل ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ دا نور خبرونه ولولئ یا واورئ نو کولی سئ د ازادي راډیو پر انټرنیټ پانه ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org پیدا کړئ او وړاندې په خبرونه کې. لکه څنګه چې مو د خبرونې په سر کې واوریدل، چین نن د افغانستان له پولیسو سره د تلاشۍ او د پلټنو د وسایلو مرسته وکړه. د کورنۍ چارو وزیر د دې وسایلو د اهمیت په اړه وایي:
یقینا که بسیار زیاد مؤثر است و مفید است در تامین امنیت شهر کابل.
په خبرونه کې دغه راز په کندهار کې د برېښنا له درکه د ځینو دولتي ادارو د پور په ارتباط راپور اوریدلی سي.
تقریبا جمله له بعد موږ پر خلکو دي، یعنی د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه 1,000,000,000 افغانۍ ته رسیږي.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له یاد مباسي روانه خبری برخه مو تر 2:30 بجو دوام کوي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یاست. ازادي رادیو خبرونه کولای سي د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د افغان په سلا شهر 15 او په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1269 نوي چپو باندې واوري او په ازادي رادیو ټکی کام انټرنیټ باندې کې بیا لا هم واضح او صاف اوریدلای سي. اوس هم راځو د خبرونه لومړی مطلب ته. د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرستسي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ته وسپارل سول. د کورنۍ چارو وزیر نن ویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول سي. په کابل کې د چین سفیر یوجینګ وایي هیواد په پام کې لري چې د افغان امنیتي ځواکونو ظرفیتونه لوړ کړي څو د افغانستان له امنیت او ثبات سره مرسته وکړي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور اورو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنۍ چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبې په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نصب سره به د کابل ښار د 6 میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
آمدن نسبی تجهیزات
دا دغه پر مختلف وسایل او تجهیزات په نسبیدو سره به موږ وکولای شو چې کابل خار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوي وکړو. پر اختیا هم دغه مواد د کابل خار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروری، مهم او ګټور دي.
تامین امنیت شهر کابل.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د چین له خوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دو میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې، وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په 1.3 په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څخه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیس ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکي وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
چین د افغانستان نږدې او ملګری ګاونډی دی او دغه ګاونډي هیواد کې سوله او ثبات زموږ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي، بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې به هم هڅې وکړي.
ښاغلی یوجنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
وپردل چې د چین هیواد نن د افغانستان له ملي پولیس سره د پلټنې او دغه راز د تلاشۍ د وسایلو مرسته وکړه. البته دغه مرستو ارزښت میلیونونه ډالر ته رسیږي. پر همدې موضوع تم کېږو. شیبه مخکې مې د چارو له کارپو عتیق الله امرخیل سره په همدې موضوع باندې مرکه وکړه او د مرکې په سر کې مې ورنه د دغه وسایلو د اهمیت او دا چې دوی دغه وسایل د افغانستان یا خاصتا د کابل ښار د امنیت په برخه کې څومره مرسته کولای سي پوښتنه وکړه. ښاغلی امرخیل وویل
نو په وخت باندې نن خو تخنیکي وسایل د انسان په ژوندۍ کې ډېر رول لري، مخصوصاً په نظامي ساحه کې چې چیرته تخنیکي وسایل وي او انسان تازه حاکمیت ولري، یعنی هغه اشخاص افراد چې دا استعمالوي هغه تازه کې ښه تجربه ولري او ښه زده وي، دا تاثیرات یې ډېر زیات دي. هم په مخالفینو باندې ځکه د دښمن بیا نه شي کولی په زغرده باندې او په خلاص باندې داخل شي او ځای ته ورسیږي، ځکه هغه په ویره کې چې ما تعقیبوي کوي ځکه دا هغه ډېر زیات دی. بلې، تر ټولو د مخه ضرورت دا ده چې هغه څوک چې دا استعمالوي د چا په لاس کې چې ورکول کېږي هغه په خپله دنده کې صادق وي.
تر کومه چې دغه وسایل راپور کې تاسو اوریدل چې دغه وسایل فقط د کابل شهر د لپاره په نظر کې نیول شوی دي، آیا کابل شهر کولی سي د ټول افغانستان نمائندګي وکړي؟ یعنی فکر نه کوي چې لا نور وسایل ته ضرورت دی چې باید د افغانستان د ټول ولایتونو امنیت ور باندې وساتل شي؟
ټول افغانستان کې په نظر روانه ده، یعنی هیڅ ښار د افغانستان مسؤل نه ده. همدغه سې د کابل په خار کې دا نستیږي، باید په نورو ښارونو کې هم نستي، مخصوصا په سرحدونو کې باید دا نستي، ځکه چې دغه تروریستان چې نن راتېرېږي هغه د سرحد نه اخوانه راتېرېږي، نو کله چې هغه تر کابله رارسېږي بیا کابل ته راځي بیا ډېره مسافه ده. زه فکر کوم چې نه تاسو نه په کابل کې اول په نظر کې ونیسئ سرحدات افغانستان، هغه لارې چې د پاکستان نه په افغانستان خواته راځي دا لارې تر تعقیب لاندې ونیسي، بیا د ټولو ښارونو هغه څلور لارې چې په ښار ته راننوزي د دې تخنیکي وسایلو په واسطه باندې هغه هم سنبال کړي. البته تاثیرات پرې ډېر زیات دي. دوی چې کابل یو پایتخت مرکز د افغانستان دی، او سیاسي مرکز ده د دې ساتنه خو بالکل کاملا یعنی فرض ده په اصطلاح باندې ضروری ده ځکه چې هر عمل قابل کیږي نسبت په نور او قانون ته دلته هم په جهاني سطح تاثیر زیات ده او هم د خلکو په مابین کې تاثیر زیات ده ځکه دا مرکز ده ولې په مجموع کې په چیرته دا وسایل په هغو ځایو کې چې ما ویلي نرسي د دې دغه اثرات به ډېر زیات ده
کپلند راتوې صاحب امر خیل صاحب فکر کوي په دروستي کې د چین همکاري لدې مخکېم شخوایو نه مخکېم د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره په ځی مرستې کړې وي اوس د دوامه بس د خپل مرستې افغان حکومت ته وسپارله واقعا دا څه پیغام لري څونه د افغان حکومت لپاره د مهمه ګڼلې سو ځکه له یو خوا چین د پاکستان سره هم مرستې کوي او یو نږدې هیواد د او په ورته وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو سره هم مرسته کوي فکر کوي دا به د چین او د افغانستان او بالاخره د چین او پاکستان پر روابط څه تاثیر ولري
نو اصلي هدف خدای دې چې هر مملکت خپل منافع په نظر کې نیسي دا چې چا سره دوستی لري یا چا سره دښمنۍ لري هغه بل سوال دی ولې خپل منافع ډیر ضروري چین دې هراس لري چین خوف لري چین ځکه چې چیرته دغه بنیادګرا یا دغه د دایښ یادي د دې خاورې ته داخليږي البته بیل غوینه چې البته هر مسلمانان وسم د چین سره اختلاف لري په اصطلاح کې هغه ته همیشه لمن وی همیشه البته بي ثباتي خلقي چې چیرته دا ورته هم دی ځکه چې د چین ثبات بالکل نه بینه دي او د چین ثبات له بینه تر دې د ترقی د فشار سره ټول نه بینه دي او دا د پاسه کې ډیر زیات پاسه دي چې چین بي ثبات کې خدای وکړه تاسو فکر وکړئ چې پاسه کې څنګه به سبا چې ما وینم تر دې
بلې
په دې خاطر چین د سینې د ستو د دې موږ سره خپل د یو خوای نه بلکې د خپل منافع په خاطر د خپل ځان د ساتنې په خاطر دلته د غون سره کومه کوي چې د مخالفین په ځپل کې د دوی خوان د وخت ځکه هر نو لکه خوش کې چې د خپل لکه د جګړه بل مملکت کې د سرات نو کوي چین هم باندې فکر کوي
بلې
سرات نو کوي چې خبره ترانه کوي او دوی مهاجرت په افغانستان کې په دې خاطر دا کومه کونه کوي دا په پاکستان په دې خوشحالیږي چې په خپله کېږي دا د چین لپاره د مهمه نه ده د چین لپاره خپل منافع مهم دي
د چارو کارپو عتیق الله مرخیل او چې افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مرستو په ارتباط خپل نظر څرګندوي
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
لکه څنګه چې مو په راپور کې مخکې واوریدل چین نن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د خپل مرستو دوهمه بس افغان حکومت ته وسپارل دی یو نه مخکې هم چین ځینې لوجستیکي او پوځي وسایل د افغانستان له ملي اردو سره مرسته وکړه خوب اخوا ناتو هم د ورساپ روسي غونډه کې افغان امنیتي ځواکونو سره د پراخو پوځي او مالی مرستو ژمنه وکړه او لکه څنګه چې تاسو د ازادي رادیو پر راپورونه کې واوریدل ناتو ژمنه ده چې تر 2000 کال پورې به لکه 15 میلیارډ ډالر افغان امنیتي ځواکونو ته ورکوي د ورسا د غونډې او د ناتو د مرستو په ارتباط باندې د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن لیکنې او مقالې خبرې کړې دي د ورځپاڼو ته زما همکار رحمت الله افغان کتنه کړې او مهم ټکي اوروي
کابل چاپ ورځپاڼو خپل سر مقالې د ناتو له خوا له افغانستان سره تر 2000 میلادي کال پورې مرستو ته ځانګړې کړې دي کابل پوسټ ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي ناتو به د نورو 15 کلونو لپاره افغان دولت ته هر کال 15 میلیارډ ډالر ورکوي چې یادې پیسې به د افغان ځواکونو پر تمویل او تجهیز لګول کیږي وړاندې په سر مقاله کې راغلي ک افغان دولت وکولای شي د فساد مخه ونیسي او د مرسته شویو پیسو یو برخه سپما کړي نو کولای شي له دغو پیسو ل یو شمېر هیوادونو څخه پوځي ټکنالوژي راونیسي د سرخط ورسپانه د سرمقالې نوانده د ناتو ژمنې او د حساب ورکونې د یو شفاف میکانیزم درمنځته کېدو اړتیا د لیکوال په باور د حساب ورکونې یو شفاف میکانیزم کولای شي په افغانستان باندې د نړیوالو بایلل اعتبار یو ځل بیا راژوندی سي او همدارنګه به د افغان ځواکونو دفاعي قابلیت نور هم پیاوړی کړي دنیا ورسپانه لیکلي تر 2000 میلادي کال پورې له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناتو مرستې خورا مهمې دي لیکوال سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید زیاتې هڅې وکړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل، تجهیز او پیاوړتیا لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي سرنوشت ورسپانې لیکلي له افغان امنیتي ځواکونو سره د ناټو مرستې د جګړې په شدت پورې تړلې دي. د لیکوال په باور هو چې جګړې زور اخیستی نو ناټو د نورو مرستو ژمنې هم وکړې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي ناټو او امریکا باید رښتینې مرستې وکړي او افغان امنیتي ځواکونه د سم او بشپړ تجهیز کړي او افغان هوایي ځواک د ایپیا وړی کړي. د لیکوال په باور که ناټو او امریکا رښتیا هم په افغانستان کې ثبات غواړي نو پکار ده چې په سیاسي برخه کې مهم ګامونه واخلي چې پر پاکستان فشار راوړل یې بنسټیزه برخه ده. انیس دولتي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي افغانان د ناټو له مرستو هرکلی کوي او له حکومتي چارواکو غواړي چې د دغو پیسو په مصرف کې بشپړ شفافیت په نظر کې ونیسي. د هیواد ورسپانې په سرمقاله کې راغلي که د وارسا مرستې په سمه توګه ولګول سي نو پر مټ به یې نه یوازې له افغانستانه بلکې له سیمې څخه وسلوالې ډلې ورکې سي.
د ازادي راډیو خبرونې ته غوږ یاست. اوس هم ځو کندهار ته. د کندهار د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت ځینې دولتي ادارې او اشخاص تر میلیارد افغانیو زیات پور وړی دي چې له امله دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی په ورته وخت کې خبرداری ورکوي چې که دغه مشترکین یا دغه پوروړي د خپل پیسې یا خپل پورونه ادا نه کړي نو د برښنا لاین به پرې سي. محمد صادق رښتینی له کندهار پر دې موضوع راپور لري.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست، کندهار پوهنتون، د اوبو رسول ریاست او د پوهنې ریاست په ګډون ځینې خصوصي کمپنۍ عوام خلک د برېښنا شرکت د میلیونونو افغانیو اصلي پوره وړي دي. د کندهار د برېښنا شرکت تجارتي مرستیال امان الله فارکي وایي یو میلیارد یو سل نوي لکه افغانۍ پورې له دیارلس سوه یو اتیا کال څخه پر یادو ادارو پاتې دی. هغه وایي پر پورې څوک پښیمانه نه دي خو وایي د تحویلولو په برخه کې لوی خنډ د ځینو ادارو او خصوصي بنسټونو سستي ده.
چې په تقریبا جمله تله بعد زموږ چې پر خلکو دي چې باید موږ ته هغوی پیسې تحویل کړي، یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لکه افغانۍ ته رسېږي. پور څوک باندې پښیمانه نه دي، ټوله موږ ته پیسې انتقالوي. ډېرې پیسې چې زموږ پر پاته دي هغه سیاتیامې محترم ریاست دی، کندهار پوهنتون دی، معرف محترم ریاست دی، د اوبو رسول ریاست دی.
د کندهار د برېښنا شرکت دغه مسول وایي که پورې وړي تر ټاکلي وخت پورې خپل قرض تحویل نه کړي نو د ولسمشر د فرمان په اساس به د برېښنا لین پر قطع او ممکن څارنوالۍ ته معرفي سي.
او چې په هغه کې لین روان دي، د جهاتمار جمهور رئیس د فرمان مطابق ټول اشخاص او افراد باید خپل باقیات صفر کړي. که چیرې پر دوی باندې قرضې خپل قرضې تحویل نه کړي، برېښنا هم قطع کیږي او څارنوالۍ ته هم معرفي کیږي. فرمان سته، په تطبیق کې موږ اوس کار کوو او تطبیقیږي په بشپړ ډول اتمن ان شاء الله.
د کندهار د برېښنا شرکت چارواکي وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو سل شل میګاواټه برېښنا ته اړتیا سته. خو د چارواکو په خبره دمګړی یوازې شل میګاواټه برېښنا شتون لري چې له دولس څخه تر څوارلس پورې د کجکي د برېښنا د تولید له فابریکې څخه تولیدیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
خودم گړی تاسو د ازادي رادیو خبرونو ته غوږ یاست. سم ځو پکتیا ته. د پکتیا ولایتي چارواکو په خبري ناسته کې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د عوایدو کچه لوړه سوې ده او د عوایدو لا لوړېدو په خاطر یې جدي تدابیر نیولې دي. دا چې دغه عواید څومره زیات سوي دي په اړه یې له سیمې زموږ همکار داود تپان راپور راکوي.
دا پکتیا ولایتي ادارې چارواکو په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تر دې مهاله د عوایدو په ډېروالي کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا پکتیا والی بیان نقیب احمد اتل، د ګمرک مدیر او سرپرست عبدالقهار او د مستوفیت د عوایدو عمومي امیر شمسالرحمن دغې خبري ناستې ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د دوی عواید د تیرو کلونو په پرتله مخ پورته تللي دي. دا پکتیا والی بیان نقیب احمد اتل وویل د ګمرک عواید یې ځکه لوړ شوي دي چې د نظامي او ملکي ادارو سره په همغږۍ له ګمرک څخه د موټرو د فرار مخنیوی کړی دی.
د تیرې جوزا په میاشت کې د ګمرک عواید څلور اتیا میلیونه شپږ سوه او شپېته زره افغانۍ لوړ شوي دي چې دا تقریبا څلور پنځوس فیصده زیاتوالی ښیي. د زیاتوالي دلایل او لاملونه دا و چې دلته د عوایدو د فرار مخه نیول شوې ده. د ولایتي ادارې او د امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره دلته په لارو کې امنیتي پوستې جوړې شوې دي، مخکې به عوایدو فرار کاوه، د دې مخه نیول شوې
ده. دا هم ویل چې په راتلونکي کې ولایتي اداره د عوایدو په منظمو راټولېدا کې ژمنه څرګندوي او په خبره کلام د موټرو فرار موجود وي دوی به مخه ډب کړي. دا پکتیا مستوپیت د عوایدو راټولول عمومي امیر شمس الرحمن وویل دوی د خپلو اسنادو له مخې واضح کولی شي چې د دوی عواید مخ پورته تللي او د تیر کال په پرتله عواید ډیر شوي دي.
د مصوفیت عواید چې مونږ د تیر کال د شپږ میاشتې په تناسب باندې سږ کال دغه شپږ میاشتې کې پنځلس فیصده تضیف لرو، د درې نوي کال په تناسب په څلور نوي کې چې مونږ څومره عواید لرو د شپږ دېرش فیصده زیاتوالی کولو.
نوموړی دا هم وایي چې د عوایدو لوړوالي لامل یې له ولایتي ادارې سره همغږي ایجادول، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د خلکو مالیاتو پر وخت تحویلی ده. دا خبری ناسته په داسې مال ور بلل کیږي چې خلک د پکتیا ګمرک او عایداتي سرچینو څخه د عوایدو فرار خبرې کوي. وایي چې د پکتیا ګمرک څخه هره ورځ په لسګونه باردار موټر فرار کوي.
و امریدل چې په پکتیا کې چارواکي وایي د دغه ولایت عوایدو کې د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې زیاتوالی راغلی دی. اخوا په ننګرهار کې هم یو شمېر سوداګر وایي د دوی کرنیز حاصلات زیات شوي دي، خو دوی په ورته وخت کې دا شکایت هم لري چې د مارکیټ د نشتون له امله د دوی محصولات په کروندو او مارکیټونو کې خرابېږي. دا چې دغه بزګران له حکومت په کومو برخو کې د همکارۍ غوښتنه کوي، زموږ خبریال شاه محمود شینواري په دې موضوع راپور راستولی دی.
په ننګرهار کې یو شمېر بزګران وایي تر پخوا یې اوس کرنیز تولیدات زیات شوي، خو د دې تولیداتو د پراختیا او مارکیټ لپاره چې څنګه لازمه ده افغان حکومت ورسره همکاري نه ده کړې. دوی وایي د دې ولایت په کامې، سرخرود، بیسودو او ځینو نورو ولسوالیو کې د سبزیو تولیدات تر دې لوړ شوي چې د ختیځو ولایتونو سره بیره نورو ولایتونو ته هم صادرولی شي. خو د دې بزګرانو په خبره له پاکستانه د سبزیجاتو په راوړلو سره د دوی د حاصلاتو مارکیټ تر خپل اغېز لاندې راوستی او ډېر کله د دوی تولیدات په کروندو او مارکیټونو کې خرابېږي.
حکومت مونږ پښتنه نه کوي، بیا کله مونږ فصلونه راوځي پاکستان رومیان راسي ترکاریانې پیسې نه کوي. اوس په حال پنځوس روپۍ شپېته روپۍ اتیا روپۍ من خټي
دلته چې راوړو پاکستان رومیان سر شوي دي، د هغې اغوله کې په پنځه سوه شپږ سوه څلور سوه خرڅېده او زمونږ چې اوس رسېدلي پنځوس روپۍ او شپېته روپۍ اویا روپۍ.
مارکیټ مونږ نه لرو، دواګانې قیمته دي پاکستان نه راځي، سره لکه توره سره یا سپینه سره. البته تیل ګران دي کنه، ځکه د ټریکټر کلبې هم قیمته دي او چې دولت مونږ دغه عرض واوري چې مونږ ته مارکیټ جوړ.
د کرنې ریاست مسولین وایي سره لدې چې په تیرو څو کلونو کې په مختلفو برخو کې له بزګرو سره مرسته شوي او د دوی حاصلات تر پخوا زیات شوي، ولې په خبره یې د بزګرو دغه اندېښنې پر ځای دي. د کرنې ریاست وایي نجم الرحمن ثاقب وایي ځینې کرنیز حاصلات چې دلته د ساتلو لپاره مناسب ځایونه نه لري او د وخت په تیریدو خرابېږي، کروندګر مجبور دي چې هر کال خپل کرنیز حاصلات په ډېر ارزانه بیه پاکستان ته صادر کړي او دا کرنیز محصولات هلته په سړو خونو کې ساتل کیږي او کله چې مارکیټ کې اړتیا پیدا شي بیا له پاکستان راځي.
سخرود ولسوالۍ کې، روداد ولسوالۍ کې پیاز کېږي، همدغه پیاز پاکستان دولت په ډېر کم ریټ باندې اخلي او ساتي او بیا همدغه پیاز موږ بیرته دوباره په ډېر جګ ریټ باندې خرڅوي.
نوموړی وایي د دې لپاره چې د خپل هیواد کرنیز محصولات دلته خوندي وساتل شي په سړو خونو یو څه کار شوی او اوس هم روان دی او په راتلونکو څو کلونو کې به دا ستونزه هم اواره شي.
دا حقیقت ده چې بزګر ډیر خواري او کې زحمت وباسي او بیا چې بازار ته راوباسي هغه ډیر کمی پیسې کوي. تر نشته ده د ساتونکو لپاره د سیو زمينه نه ده مساعد شوې، خو ان شاء الله اوس فعلاً لپاره فارمنه کې یو دغه دوه کال کې چې په کار پر روانه، ان شاء الله امکان لري چې راتلونکي کال ته یا بل کال ته ان شاء الله جوړ شي او بیا به د بزګرانو سره مشکل حل شي.
د زراعت برخې د پوهانو په خبره کچېری په هیواد کې له کروندګرو سره د اصلاح شوو تخمونو او سرې مرستو تر څنګ د حاصلاتو لپاره سړې خونې جوړې شي او دا رنګه هغه محصولات چې دلته یې تولید زیات وي د هغوی پر وارداتو بندیز ولګول شي، نو له یوې خوا به د کرنیزو محصولاتو لپاره مارکیټ پیدا شي او له بلې خوا به د کروندګرو اقتصادي ستونزې هم ورسره حل شي.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام د روان خبرونی په دوه منیمه کې یعنی تر لندو خبرونه او اقتصادي خبرونه او ورسته اوریدلای سي. دا چې پرې خبرونی کې پر کوم موضوع باندې بحث کیږي په دې اړه به زموږ همکاران ورسته تاسو ته د خبرونی موضوع هم وایي او تاسو کولی سي د ازادي راډیو استودیو ته زنګ ووهئ او د خبرونی په موضوع باندې خپل نظر څرګند کړئ یا د ډاکټر څخه هم سوال وکړئ. د افغان بیسیم د تاسو وطلس مری لاله کوم سمسونه چې ازادي رادیو ترغلی تر ډیر زیاترو اوریدونکو د افغانستان د کرکټ د سیالي پرتبات باندې پښتنې کړې دي. باید وایم چې نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ د کرکټ د اوډیای یا یو رسنی لوبي لومړی برخه په پلان کې و، خو تمه کېدله دغه لوبه په سیمه ایز وخت باندې په 10:15 دقو چې د افغانستان ته ماپښین 2:15 دقیقې کېږي پیل سي، خو د باران له وجې دغه لوبه ځنډېدلې ده. موږ کوشش کوو په راتلونکو خبرونو کې په دې اړه شیبه په شیبه تاسو ته جزئیات وړاندې کوم. خو اوس یو اربیا لنډ خبرونه لرو. اجمل تورممن په سټوډیو کې دی او د دې محل مهم لنډ خبرونه اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنې چې د اصلاحاتو دراوستلو په برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. د ننګرهار ولایت سیمه چارواکي وایي چې په کوټ او چین ولسوالۍ کې د دولت د وسوال مخالفینو د ځپلو په هدف اوایي او ځمکني عملیات روان دي. د کندز ولایت د پامیر شل فرقې مسولان وایي چې تیر شپه د ملي اردو د ځواکونو په بریدونو کې د قمندان شمشاد په نوم د طالبانو د یو مشهور قمندان په ګډون شپږ تنه طالبان وژل شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د حکومت عواید د تیر کال په پرتله 4% زیات شوي دي. وروسته له هغه چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ شو، ښاغلی اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړ. د استرالیا صدراعظم وایي د محافظه ائتلافي حکومت د یو بل درې کلنې دورې لپاره یې انتخابات وګټل. وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې نوموړي د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپل ماتې ومنله. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د پایلوبیا فاینل مسابقې په درشر کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کېږي چې 15,000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې ګزمه وکړي. او عراقي ځواکونو د اسلامي دولت یادایش ته سخت دریځ ډلې و مهمه اوایي اډه ونیوله.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکال د تیر کال د همدې مودې په پرتله د هیواد په عوایدو کې 4.5% زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي راډیو ته وویل چې مالی وزارت د تیر کال په لومړۍ شپه میاشتو کې 2.5 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وې، خو سکال یې 10 میلیارد افغانۍ له بیلابیلو عایداتي سرچینو څخه راټولې کړې دي.
سکال زموږ د عوایدو ګراف خوشبختانه تر پروسه کال لوړ خدل شوی. کچیر اغا سلنه یا فیصدی و کتل فی نو منگا ده تیر کال ده شپگ و میاستو پا پردله شاوخا شپگ در سلنه زیادتواله نرو.
که غلی رحیم زیده اوائدو ده زیادی دو ایلت پا گمرکونو که لفاسات سر مبارزه او بنیادی اصلاحات یاد کرن. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین وایي چې یو شمېر افغان سوداګر غواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دغه خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې په غاړه کې د شاوخوا 270 وړو لوی او متوسطو شرکتونو مسولین غواړي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پانګونه وکړي. نوموړی وایي چې دغه سوداګر د پاکستان په پېښور، بلوچستان او کوټه کې دي او د ناسم چلند له امله غواړي خپل فعالیتونه هلته ودروي. ښاغلی پسرلی افغان حکومت څخه وغوښتل سو افغان سوداګرو ته په خپل خاوره کې د پنګونې زمينه برابر کړي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې توګه دي: یو بوجي قزاقي وړه 150 افغانۍ، یو 50 کیلوي بوجي بوره 400 افغانۍ، یو درې نیمانی بوجي وریجه 1550 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1050 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 80 افغانۍ، یو لیتر ډیزل تیل 15 افغانۍ، او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ او بیا پوله، یو یورو 15 افغانۍ او بیا پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومان 19 افغانۍ او 15 سلویخت پوله، او زر پاکستانی کلدار 608 سلویخت افغانۍ.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم دوستانو، ز نجیه صفای خپل نور همکارانو سره یو ځای د ازادي رادیو روختیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ساسي هر کله کوم. نن په خبرونه کې د هډوکو ماتیدل یا کسر په اړه خبرې کوو. د هډوکو ماتیدل یو جدي ستونزه ده چې ډیری کسان د بیلابیلو لاملونو له امله ورسره مخ کیږي. روختیایي کارپوهان وایي د هډوکو کسر یا ماتیدل هغه وخت رامنځته کیږي چې په هډوکو باندې د هغه له توان نه زیات فشار راشي. نن خبرونه ځنګړی شوی هم دې موضوع ته. په سټډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د هډوکو د سانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحب سیب بکتاش لمسره ملمدای چې له هر څه مخکې ډاکټر صاحب ته خراغ لاسوي.
مننه، سلامت سیدم، خپل سلامونه تاسو ته، تاسو همکارانو ته او ټول محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې ټلیفون وکړی او د اړوندې موضوع په اړه له ډاکټر صاحب بکتاش نه خپل پوښتنې مطرح کړئ. د سټوډیو د ټلیفون شمیره دی 0995 215 25، بل شمیره ده 0800 225 55. دا مو د سټوډیو د ټلیفون شمیره دی. همدارنګه کولای شئ چې د افغان بي سیم د 1013 شمیره نه هم خپل پیغامونه موږ ته واستوي، او که کومه پوښتنه لرئ د موضوع اړوند ډاکټر صاحب تاسو ځواب کړي. ډاکټر صاحب بکتاش، د خبرونې په سر کې موږ موضوع د هډوکو ماتیدل یا کسر پاړه ده، او کله دغه موضوع پاړه د عواملو پاړه یو سرنا واچوي چې څنګه د هډوکو کسر رامنځته کیږي.
بله، د هډوکه هر هډوکه خپل اندازه باندې ځان ته یو خپل مقاومت لري چې په داغې د توان نه کا هر کله زیات فشار به باندې راشي نو کسر ورته را پیدا کیږي. نو د کسرو یا د ماتېدو وجه ډېرې دي. خب په مجموع کې کسرونه یو د تراوماګانو یا د ضربو د وجه نه دی چې دای تر ټولو لوی عمل دی. د دنه بغیر بل کسرونه یو رقم پاتولوژیک کسرونه دی یا مرضی کسرونه دی چې په هغه کې خپل د هډوکی یو قسمت په مرض باندې اخته وي یا په کې تومور وي یا چرکی شوی وي، منتن شوی وي. د دې شیانو د وجه نه هغه هډوکی روغ هډوکی نه دی. نو په هغه منطقه کې دی د ضعف یو نقطه لري چې هغه ځای په ډیر کم فشار باندې په کسر باندې موجه کېدلی شي او هډوکی ماتیږي. بل علت دوامدار او متکرر ضربه د اډوکی په یو قسمت باندې، دا هم د اډوکی د ماتېدو لامل ګرځېدلی شي چې دا کسر یا ماتوالی ډیر وخت د پښې په اډوکو کې دی، او دا ډیرې وخت په اسکرانو کې چې مارش کیږي ډیر، او یا په نوره نړۍ کې کومي انجونی هغه چې نساوي کوي ډیر وخت د دو په پخو کې هغه کې د متکرر ضربو د وجه نه هم کسر رامنځته کیدلی شي چې په مجموع کې یعنی یو تراوماګانې چې دفتن ډول باندې یاد لوېدو د وجه نه یا د ترافیکي حادثو د وجه نه دا، او یا بلې چې مرضی دي یا پاتولوژیک فرکچرونه دي چې هغه ویلو، او بلې دا چې د ټیک یا خستگی والا کسرونه وای چې په دوامدار ډول باندې د اډوکی په قسمت باندې فشار رامنځته کیږي او د اډوکی د کسر سبب ګرځي. د ماتېدو
ډیره مننه دوستانو. بیا به هم تاسو ته یادونه وکړو چې په خبرونه کې د وزیر محمد اکبر خان روختون د هډوکو د سانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش لمغ سره ملمدای او خبرونه ځنګړې شوی د هډوکو کسر ته. تاسو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړئ. کامران له هلمند نه پلیکه کې دی، مهرباني وکړئ. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. ورخه ساده خدای کلاری ده.
وزن
د څنګه ده؟
وزن می تقریبا 15 کیلوګرام ده.
ها یعنی برابر ده. د څومره وخت کې چې دا مشکل درته پیدا کی؟
یاره تقریبا د 2-3 کال کی.
ها هر وخت دغه سویه
کامران خان مننه موږ سره په خبرونه کې پاتې شئ. نو حتماً د پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د خپل زنګنو کې ډیر ساختمانونه دي چې د ولاړېدو یا په د ناستې په وخت کې او یا د ګرځېدو یا قدم وهلو په وخت کې دا ټول ساختمانونه لیګامنټونه دي، پلونه دي، نور ساختمانونه دي چې منسک ورته وایي، هغه لکه جمپینګو غوندې دي. نو دا ټول په مجموع کې وظیفه اجرا کوي. خو دا ترقارې د زنګنو په سویلتو باندې کېدلی شي. یو په هغو کسانو کې چې عمرونه یې ډیر وي، د 50-55 وزن هم ډیر وي، نو هغه کې د زنګنو د سولیدو د وجې نه چې د هډوکې مفصلي سطحې یو د بل سره سولیږي او بیا د لګیدو په صورت کې دا غږ کوي او درد کوي او دا ترقارې ورسره وي. نو یو خو هغه عمل دی. یو بل د دې ورور د چو ویلو، نو هلته هغه ساختمانونه چې دننه په زنګنو کې د هغه لږ متحرک دي، یو تعداد دی. نو دغه د ده دا متحرکوالی په هر شخص کې فرق کوي. نو دا ځکه زما خپل هم دغه مشکل دی، لکه د ورور مشکل نه دی، البته دا یو طبیعي شاید دی چې هیڅ مشکل آینده دپاره نه ورته جوړوي، چې په د مونځ په وخت کې حسن په ودرېدو کې او یا بیرته چې سړی ورښکته کیږي، په دغه وخت کې د زنګنو یو غږ چې هماغه خپله ساختمان چې د دواړو هډوکو ترمنځ دی، دا خپل اصلي ځای ته په ځای کیږي. نو دا غږ د دې واجه نه دی او دا د آینده دپاره هیڅ نقص ورته نه جوړوي، دا کوم مشکل نه دی.
بلې ډاکټر صاحب بکتاش، دلته د افغان بیسیم د 1313 شمېرې نه هم ډېر اوریدونکو خپل سوالونه رالیږلي. یو اوریدونکي احسان د کندهار نه لیکلي چې د هډوکو د کسر اراز، البته د عواملو په اړه تاسو معلومات ورکړل، خو دا چې په څو ډولونو دي په دې اړه یې هم پوښتنه کړې. که تاسو دغه د ډولونو په اړه هم معلومات ورکړئ چې کسرونه په څو ډولونو باندې ویشل کیږي.
ډېر ښه. کسرونه د تقسیم بندی په حساب ډېر تصنیف بندی وی لري د هر شي له نظره. مثلا کسرونه اول په مجموع کې د خپل اډوکې د باندنی محیط سره د ارتباط د وجې نه په دوه رقمه دی، چې یو خلاص کسرونه دي، یو تړلي کسرونه دي. چې تړلي کسرو کې پوستکی هر څه سم وي جوړ وي، خو اډوکې دننه په غوښه کې مات وي. او یا بل ډول چې ما ولې اوپن ولې خلاص کسرونه ولې په غوښه کې اډوکې د پوستکي نه راوتلي وي، دا یو ډول. بل د کسر د یا د اډوکې د ماتېدو د زید شکل د وجې نه، چې دا مستعرس ډول باندې مات شوی دی، که کوږ مات شوی دی، که تاو شوی دی، که پارچهی دی، که یو پارچه والا دی، مثلا ډیرو پارچو والا دی، د دو د هغې نه د تصنیف بندي او هغې سره فرق کوي د هر شي له نظره. خو مهم یې د عامو خلکو دپاره دا د تړلي او د خلاص کسر مسله ده، چې تړلي خو یې دننه په اډوکې کې وي، هغه اډوکې مات وي او دننه په غوښه کې وي، پوستکی روغ وي. خو په اوپن کې چې کله اډوکې راوتلي وي، نو په دغه صورت کې که شفاخانه چې نږدې نه وي، نو د ده په باره کې به زه وروسته هم وغږېږم. خو اوس هم چې دغه ځای که په خاورو یا خټو باندې چی باندې شوی، هغه باید ومینځل شي او په پاکه ټوټه تاو کړل شي، به شفاخانه ته انتقال.
ډیره مننه. د هډوکو ماتېدل یا کسر موږ د خبرونې موضوع ده. عزت الله له زابل نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. روغتیا ژوند شتمنۍ پروګرام او رایې که کومه پوښتنه لري مهرباني.
ډاکټر صاحب، څنګه پوښتنه مې چې زما پښه تقریبا لسو نو لاس کار کیږي، مثال تور ټول خوشته وي وتر ټول دی ژنه، نو دا کې دای شي امکان لري د ډیر ټول دی دوه مثال دغه امکان لري.
زنګون نه قد کیږي؟
بله بله.
او سمره وخت کیږي چې دا داسې شوه ده؟
نه کار تقریبا لس کال داسې کیږي.
خانه کال یا لس کال صحیح شو. په دې باره کې به هم در سره تا ویل مخکې مات شوی او کوم ځل هغې نه پسته
شو؟ بله و بله و مات شوی و.
صحیح شو، صحیح شو. په دې باره کې به زه معلومات درکړم.
ښه، مننه کوم له دوی. تسمیره باندې وکړئ.
یو غټ مشکل د ډیرو نه بلکې د ډیرو مریضانو د چې د پخو د اډو کې د ماتېدو نه وروسته زنګون ورسره نقد کیږي، او یا دا مشکل دوه لامل لري. یو دا چې ککسر یا مغمات ځای دننه په مفصل کې وي، که په مفصل کې وي هغه کله کله دا مشکل ورته پیدا کیږي چې هغه اډوکې به ډېر ټوټي ټوټي وي، مفصلي سطح به ډېر خراب وي، خو هغه د جوش نه وروسته بیا دا مشکل ورته پیدا کیږي، او یا دا چې هماغه اوله کې تصمیم نیول کیږي چې د مفصل قلف شي. خو لوی لامل یې د مریضانو تعقیب ته نه راتګ دی ډاکټر صاحبانو ته. کله چې د زنګون اخکاته اډوکې چې ټیبیا ورته وایي یا قصبه دا ماتیږي، یا د هغې نه پورته اډوکې چې فیمور دی یا فغس عربي نوم دی، دا اډوکې دا دورون اډوکې دا دواړه چې هر کله ماتیږي، نو د عملیات نه یا بغیر د عملیات نه پس دا پخه د یو نیم میاشت دوه میاشت د پاره په ګچو کې پاتې کیږي. یعنی مفصل پورته او مفصل او لاندې خپل د قدم مفصل، او یا لږ تر لږه د زنګون مفصل به ورسره وي چې دا په ګچو کې د یو نیم یا دوه میاشتو د پاره بې حرکته پاتې کیږي. نو که دغه مریضان د اول نه ښه صحیح تعقیب شي، ډاکټر صاحبانو ته منظم مراجعه ولري چې یو میاشت یا یو نیم میاشت پس د کسر او یا د عملیات نه زنګون ورته خلاصیږي، دوی به بیا فیزیوتراپي کور کې ورکوي یا به فیزیوتراپي سینټر ته معرفي کیږي چې د فیزیوتراپي نه پس د دې پخې حرکات بیرته سمیږي، بیا به په پخا باندې وزن نه چي او یا به کلا چي. دا مسله ته ډاکټر صاحبان وروسته وای. خو کله چې دغه پخه اول نه ښه تعقیب نه شي او وخت پې تیر شي، راځو د ورور سوال ته چې د ولې زمانه کاله یا لس کاله کېږي چې زنګون نه قد کیږي. نو د زنګون د قد کېدو دپاره یو تعداد عضلات دي چې د زنګون نه پورته او د زنګون نه ښکته موقعیت لري. نو دغه عضلات که د درې کالو یا څلورو کالو یا دوه کالو پورې زنګون قد نه شي، په دې معنی چې دغه عضلاتو کار نه ده کړی په دومره وخت کې. نو هر عضله چې کار نه کوي د دوه کال دپاره یا درې کالو دپاره، هغه عضله به زموږ په حساب اټروفي کوي، یعنی هغه به کوچنی کیږي، وړکی کیږي، ویلي کیږي، به اوبه کیږي، به یعنی په خپل اصلي حالت چې دی هغه توان لري چې په ښه قد کې اوسېده کې، نو هغه توان بیا نور نه لري. نو د دې وجې نه د ورور پښه باندې چې تقریبا اته کاله یا نهه کاله تیر شوی دی، که دا زنګون قد کېده یې مشکل نه لري، هغه په عملیات باندې بېرته کیږي چې قد شي اوسېده شي. ولی هغه عضلات چې بیا دغه وظیفه اجرا کړي چې دا پخه بیا ټولوي او بیا یې بېرته هغه کوي، هغه عضلات اوس کار پرېښی دی او متاسفانه ډېر وخت پرې باندې تېر.
بلې، ګوهري له فاریاب نه مهرباني وکړئ. وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام،
مهرباني.
او ګوهري خبرې کوم د فاریاب نه، ډاکټر صاحب محترم، زما دا درې کاله کېږي چې دا چپخ په چې دا کنه او درد کوي چې مزل وکړم، او بیا داسې شي چې ویدا غوندې شي، نو دا بیا مزل سم نه شپې کېدلی، کار وکړم، مطلب دا دی بیا درد مطلب داسې شي چې لکه هغه موږ پښتانه ورته داسې وایي چې رګي غویم څوک ورته وایي، څوک ورته رګي نسا ورته وایي، څوک ورته وایي څه شي دی د دې د اډوکې نه، مطلب کښته چې دی د دې ګردي اډوکې نه د کلاټي د ګردۍ اډوکې نه ونیسه ته بیا تر د بجلکې پورې دا ځای چې
بالکل 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 او زه به په دې باره کې تاسو ته معلومات درکړم.
خا من نه کو ل گوهرینا ډاکټر صاحب تاسو مهرباني وکړئ تاسو پوښتنه هواس
د پخې دردونه. بله، د پخې دردونه د ورانو د زنګنو یا د زنګنو نخکته زیو پورې، دا د هر یو د پاره مختلف لاملونه دي چې هر در یو لامل د وژنه یو ځای درد کې خپل اراز لایبل لري. او د ورور ډیر خو ویلو خپل اراز مکمل په ټلیفون کې وویلو، هغه دا چې دوی وایي چې هغه درد چې د ګردینه ښکته د ورنو د شاله طرف نه راځي او د زنګون نه ښکته پورې راځي، انترګوتو پورې، او دا چې د د لارې په ګرځېدو باندې ادا چې قدم وهي د سړی مشکل زیاتیږي او د پسند کې وېد کیږي پخ یا یو قسمت د ګوتې یا ټولې ګوتې یا هغه چې دای مجبور کیږي چې دمه ونیسي دا دغه خپل دغه ارز دا یو معلوم ارز د سیاتیک د اعصاب د فشار د لاندې کېدو ده. یعنی دا چې د دغه دغه غټ د رګ اعصاب چې کوم دی هغه د ملا نه راښکته کیږي او پښو ته راځي چې عام خلک ورته رګ نسا وایي چې د ورور هم وویلو نو هغه په یو قسمت کې دا د فشار لاندې دی چې همې حرکي قسمتونه مشکل لري او همې حسي بخشونه خپل هغه بې حسي او هغه شان ښیي. نو دا مسله مهمه ده چې دا لامل معلوم شي چې دا په کوم ځای کې که په ملا کې دی او یا د ملا نه د باندې په کوم ځای کې دا د فشار لاندې دی چې دا په فزیکي معاینه او په د ام آر آی په معاینه باندې چې دغه د ملا کې کیږي هغه کې به دغه اعصاب معلوم شي چې په کوم ځای کې د فشار لاندې دی. نو که دا فشار دا خپل اعصاب لږ د فشار لاندې او په فزیوتراپي او حرکاتو باندې د برطرف کیدو چانس یې ولو خو ډاکټر صاحبان به ورته ووایي چې فزیوتراپي باندې برخې شوي او که یې نه ولو نو بیا عملیات یې غوښتلو نو په هغه صورت کې به بیا د ډسک کوم قسمت چې د هغه یې نیولی دی رګ یې د فشار لاندې نیولی دی هغه باید بیا د عملیات په واسطه ایسه شي. خو په مجموع کې دی باید په کاږه ملا باندې کار ونه کړي درون وزن د دوه کیلو درې کیلو نه اوچت نه کړي او څو پورې چې مشکل نه وي حل شوی ډېره نه ګرځي.
بلې په دې هیله چې د ورور پوښتنه ځواب شوې وي
بیماری
لاسونه څنګه او سره شو زبر دی بارکه معلومات درک
من نه کول دوی مهرباني
د ورور ویل چې ورمیږي خوګيږي او هغه سره اوګي او لاسونه دی هغه تم دردونه رخکته کیږي راځي. نو دا د عصبي رګونو د مشکل د وجه نه کېدل شي چې دغه عصبي رګونه موږ پوهیږو چې عمومي کیبل په حساب د خلکو په اصطلاح دا په نخا کې دی دا د غاړي د مورونه دغه څه شروع دی د مغزونه سر نه راښکته کیږي ملا ته. نو دا د غاړي په قسمت کې هم دلته د رشتې راوزي او اوګو ته د دواړو اوګو ترمایس د شاله طرفه د ولیزي کې او د اوګي ته لاسو ته دغه ځای ته راښکته کیږي. کوم کسان چې درانده کارونه کوي او یا ډیر وخت سر ښکته نیولې وي او مصروفي په کار باندې نو دغه لاملونه د دې باعث کیږي چې یو رګ د غاړي چې د دغې لاس ته او یا دواړو لاسو ته راغلی دا د فشار لاندې ونیسي او د دردو سبب شي چې دا تداوی لري. ورور ته زما توصیه دا ده چې سر په خوده دوایي نه خوري ځکه چې هغه سر په خوده دوایي صرف د درد دوایی دی سو پوری چه دوایی شتا اغا درد بخوی او چه دوایی خلاصی گی بیرتا اما اغا دردونه دینو دا باید اصلی لامل ده پیدا شی او پا فیزیوتراپی و پا احتیاطو بنده دا بیرتا ده ورور مشکل حل کی.
روختی اجوان شتمنی پروگرام او رای توخی سب لزابل نا میرابانی او که توخی سب
مننه ټول مخکته او محترم ډاکټر صاحب او ټول اوریدونکو خپل مینه د سلامونو وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مهرباني اورو منګا ساسي خات
ان محترم ډاکټر صاحب زخمی دا پښتنه ده چې یو انسان په ورځ یا په لږ ساعت کې څونه کیلومتره یا څو باید وګرځي چې دا د هغه کې د فاره ګټ لري او یو انسان چې بدیږي آیا دا پر کله کنځکه باندې بدېدان
پر قط باندې خده پر نادی باندې خده او پر کم اړه باندې سره پریزی یان د سیمه خو په سرات کې زمو ممنوع د سیمه څخه پروت یم نه د سم محمد علی صلوات و سلام بد بللې ده او پر اړه باندې او نور پر کلاکا یا پر تاسو د باندې سره پریزی
سمرا مزہ لوکو یعنی پیادہ وہ گرزو توخی صاحب تازه باید اول دا وایم چې کومو کسانو چې وزنونه ډیر دی نو د دې خلکو زیات ګرځیدا زنګنو ته مشکل پیدا کوي. د زیات ګرځیدا د وجه نه د زنګنو مفصلونه د دو د وزن زور نه لري او هغه زر سولیږي او مشکل ورته د اوستیوآرترایټس یا د زنګنو د سولیدو پیدا کیږي. دا یو بل دا چې د زنګون شاوخوا ته یو تعداد عضلات ارتکاز لري یعنی نښتې دي او د هماغه عضلاتو او د اډوکي ترمنځ واړه نور ساختمانونه دي چې برساګانې ورته وایي. نو د دفتن ګرځېدو او یا د هغه کسانو چې وزنونه ډیر وي د هغو په زیاتو ګرځېدو د وجې نه دغه ساختمانونه التهابي کیږي چې برسایټس او ټندنایټس چې بیا ډیر وخت استراحت ضرورت لري دا مشکل ور پیدا کوي. نو دغه خلق ک د وزن د کمیدا د پاره ګرځي دوی د اول باید رژیم ونیسي غذایی رژیم هغه نه پس بیا دوی ورو ورو د ورځې یو شل د قیاده سکه پیاده وګرځي ډیر مشکل نور ته پیدا کیږي. خو هغه کسان چې وزن یې برابر دی نو دا په نورمال حالات باندې د ورځې ک موږ کول شو چې لک تر لګي یو سات یو سات پیاده و گرزو نو دا با دیر خوی زمگر طول صحت تپاره. نو اغین اضافه هم که دکات چا وزن برابر وی اتوانی لری مشکل نداری دا یو بل دا هر اڑاق دا سملاستی دو پیساب زمکا وی آغا توشکا کچی دست پا دی اندازه بنده نرم وی آغا سیده که دیر پوست وی لکه سپنجی توشکی داشتن دا دملا دا درد باعث کی گی. بل پاڑخ سملاستی دا هم خده و دا کم آغا چه مکتاسو پا منس که ده چه وی پخی اڑاق سملاستی دا دا خپل سنت دی دا مشکل لري. خو یو مسله دا چې پاغه کسانو کې کډنګ چې ډنګر دي او په کله کزم کفیا واړه هر وخت سملی اما واړه ساختمانونه چې ما مخ کې ویل دا د روند پاسنی بخش په قسمت کې د غزي کې وډو کې په ډنګر کسانو کې دا ډیر واضح معلومیږي. نو دا کله کډو کې اما وړ ساختمان د اډو کې او د کله کزم کې ترمس کبیا راځي بیا ورته مشکل پیدا کیږي. نو په دې لحاظ باندې په لک وخت په یو اړخ او هغه نه بغیر د سې نورمال خوب هیڅ مشکل نه لري.
بله عبد الله خان اړیکه هم مخلو ل زابل نه اړیکه نیولې مهرباني وکړئ. السلام علیکم. وعلیکم
السلام.
وعلیکم
السلام.
دا اکثر صاحب هم پښتنه دا د ملا مې ډېر خوښ دي چې سار وخت را چې کوم به خدای ستاسو تکلیف یو سره دا پښې مې کم کم درد کوي او چې دا چې یو پنځه دقیقې دا چې ودا دې زموږ ملا مې درد کوي دا چې دا څه باندې نه ستاسو کوم
او وزن هم څنګه دی ډېر دی کم
وزن هم وس او 50-70 کیلو ده.
ها او دا درد یوازې په ملا کې دی که خو ته مرخ کته کیږي؟
و دا ملا کې درد دی بس دا ملا خاص دا نری ملا مې درد دی دا د خنول سره پورته
سوکلانی
سوکلانی یم
سکار کوي. وظیفه دې چې
ولا خو وظیفه مې هم معلم یم هم بزګر یم دواړه غاری خو.
ها 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 ډیر ښه ډیر ښه مرام صاحب زو د برکت تاسو معلومات درکړه.
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
دملا دردونه کوم مشکل چې معلم صاحب ویل مونږ ته دا او په ځوانانو کې چې عمرونه د 150 کالو شاوخوا ته وي او د څه کوم درون وزن شي او چت کړي نه دا کله کله خوږي دا خپل د ملا د عضلاتو مشکل وي یعنی خپل ملا کې د ملا درد یو د در اعصاب د وجه نه دی الته وړه مفصلونه دي د غول وجه نه وي د غوخو یا د عضلات چې شاوخوا ته دي د وجه نه وي او ځینې نور دردونه دي چې د نس نه ور انتقالیږي د تراجعه دردونه وي چې دا مشکل مثلا په مثانه کې وي انتقال کیږي ملاته. یا مثلا پر رحم کی وی پزانانو کې انتقال کیږي املاته یا په پختورګ کې وی انتقال کیږي املاته. نو دا مشکل د مالم صاحب زما په نظر دا ده چې د کله کله ک درون کار کوي یا درون وزن چتای اغه سره بد درد زیاتیږي. زما توصیه ورته دا ده چې د درند وزن نو چتای په کګه املاده کار نه کوي او ډیر د نکینی په چوکې یا پاغه یا د ګرځي په اندازه او یا د سملی ځان دی واچي. نو په استراحت سره او د درد د ګولیو په خوړلو سره چې البته د ډیپټی ډاکټر صاحبان وګوري یا واره چې که ضرورت ورته وي چې ایکسری ورته واخلي چې پاغه کې د عضلاتو د شخوال یا سپزم علائم هم پکې ایکسری کې لیدل کیږي، نو هغه نه پس بیا معلم صاحب ته دوايي ورکي او دا ان شاء الله قابل تشویش نه دی کیږي.
ډېر زیاته مننه دوستانو د خبرونې لومړی نیمای هم همدلته په څو شیبو کې پای ته رسیږي، خو له خبرونو وروسته بیا هم د خبرونې دویمه برخه دوام لري. یادونه کوو چې نن په خبرونه کې د هډوکو ماتېدل یا کسر په اړه خبرې کوو، او په سټوډیو کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون د هډوکو د څانګې متخصص ډاکټر صاحب عبدالحسیب بکتاش له موږ سره ملتیا کوي او ستاسو پوښتنې به بیا هم ځوابوي. که تاسو سره د هډوکو د کسر په اړه کومه پوښتنه یې نو ټلیفون وکړئ مستقیما له ډاکټر صاحب بکتاش نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ، او دارنګه کولای شئ چې د افغان پی سیم د 1310 شمیرې له لارې هم خپل پوښتنې کوم پیغامونه چې لرئ وایس سوه یو موږ به له ډاکټر صاحب سره شریکو. خو یوه یادونه کوو چې اکثره پوښتنې تکراري پوښتنې دي، هیله ده چې کومې پوښتنې چې ځواب شوي هغه بیا تاسو مه تکراروئ. نو اوس درې بجې دي.